مساله مثال ته کنزم ما ته څوک کی زه مجبورم چې ورته کومه کنزا کو سیاست او ته مثلا خزو ته جنگ دا خبره راضی او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنزا کوي څوک نو او کویم نه کی نو نکی ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سورنی فکر او سوچو
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولونو کې خزي ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کینول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی وو، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و هغه سړی په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي باعزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه چې مور، خور یا کورنۍ ته یې ښځې ته کنزا کوي، دا په خپله د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزی داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوډ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي. او که چیرې نور مسایل افتراءات یا نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه په دې صورت کې، بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوې ده. او که چیرې نور کنځلې وي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلې وي او هغه نسبت ښځو ته ورکول سي، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کود 658 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازاتو ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته ښکنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی: په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ستدې. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو ښکنځلې کوي، نو په واقعیت سره دغه رواج ستدې زمنګ په ټولنه کې.
نوم مې عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همداده چې خلک په خپلو منځو کې جنګونه کوي، بې کنځلې نارې نه وپځي زنانو ته کېږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې دا شریعت د خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوال یم د کندهار څخه. نارینه چې د کوره د باندې جنگ کې شخړه کې نو له بده مرغه دا رواج دی چې یو بل ته شکنځل سره کوي، بیا هغه ته د ښځې شکنځل کوي. اصلا په داسې حال کې چې ښځه په هیڅ خبره نه وي، کور ته ناست وي او دوی یو د بل ښځه سپکې شکنځل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولې یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل ښکنځي، بیا یې د کورنۍ خزینه غړي ورته ښکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډېره ښکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل ښکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، دا د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی ښکنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، مېرمنې ته ښکنځلې کوي. یو خو د دې علت دغه دی چې ښکنځلې خو کوي، ښکنځلې خپل خاص درد لري کله چې څوک چاته ښکنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي، زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما کدی ته متوجی شو نو درد یې او قربانی یا هم بی آبروگی یا وی خزی ته ورسیږي چې هغه په میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د خزو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنۍ او اړیکو څخه به دی اغیزی ولري.
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي، مېرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د لمنځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل خپلو زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوي دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملي پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډېره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاقو په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډېر تاثیر وکړي او منلو.